مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2021 2021.
اوس به هم ورشو دا راپور وورو چې په هند کې هر کال 1 میلیون ډېرې میرمنې نادرکه کیږي. دا چې دا میرمنې ولې نادرکه کیږي په دې اړه به درته د عصمت سروان راپور ولرو. خو یوه یادونه کوم چې د ځوان فکر پروګرام چې په دې اونۍ کې د سشنبې په ورځ خبریږي، موږ د دغې پروګرام لپاره له تاسو ځوانانو غواړو چې د موضوع په ټاکنه کې خپل نظر راسره شریک کړي. که تاسو غواړئ چې د موضوع د پروګرام موضوع ساسي په خوخه وټاکل شي، زموږ دغه واتس اپ شمیره ده چې 00 2021 2021 د پیغام پریږدي، موضوع سره شریک کړي، موږ به ساسي په خوخه موضوع انتخاب کړو. د دې راپور خبرېدو وروسته د ازادۍ فرهنګي مجله هم مهیروي.
د هند کورنیو چارو وزارت له تازه معلوماتو سره سم د 2019 او 2021 کلونو ترمنځ تر 1,300,000 ډیر شزي په هند کې بيدارکه شوې دي. د هغوی په منځ کې کابو نیمایي په 2021 کې ورکه شوې دي. د یورو نیوز د راپور لمخې دا احصایه چې د هند جرمونو د سب ملي ادارې راټول کړي شي چې په یادو درو کلونو کې 1,000,000 شزي او څه باندې 2.5 لک تر 3 لک کلونو کې شینجلې بيدارکه شوې دي. د احصایې پر اساس تر ټولو ډیر شزي په مادیا پردیش او لویدیز بنگال ایالتونو کې بيدارکه شوې دي. د شزو بيدارکي د ټول هند لپاره لوی ننګونه ګڼل کیږي، ځکه چې حتی د دغه هیواد په پلازمینه ډیلی که هم په یادو درو کلونو کې تر 6,000 ډیر شزي او تر 6,000 ډیر تر 3,000 کلونو کرشنجونی به درکه شي ودی. د شزو د به درکه کېدو په اړه بیلابل دلایل وړاندې کیږي. د شزو د حقونو فعالان لدې ستونزې سره د مقابلې لپاره د چارواکو اقدامات کافي نه بولي. ویل کیږي چې د جبري واده په کور کې د کار کولو او جنسي استفادې لپاره عموما د شزي او جنې به درکه کیږي. د هند جرمونو د سب ملي اداره بیا روحي او رواني ناروغي په کورونو کې تشدد او جنایت د شزو د بې درکه کېدو سبب بولي. د ادارې په 2019 کې ویلي و چې ځینې جنیا او شزي په دې خاطر له کورونو تښتي چې د نزغملو وړ چلند ورسره کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. د افغانستان د ملي بیرغ ورځ افغانانو په بیلابیلو ډولونو ولمانځله. زومې د پانتون او استاد مرحوم سره شریکه کړي.
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر چې دیني سي چې پاوه کې یو لږه بیرغونه څخه دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د بیرغ تر روزي وروسته په فیسبوکونو کې افغانانو د استاد شاعر پیر محمد کاروان ورسته تجلیل کړه. له کاروان صاحب سره می دا موضوع مطرح کړه.
دا خلک په مینا باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي.
په دې خبرونه کې هم شعر لرو، هم کیسه او هم د کیسې نقد.
زمونږ کار کتنې په امر اثر نه وي په لیکوالي او دغه باید بیلی.
د زمري ومه د افغانستان د ملي بیرغ ورسته. له کلتوري پلوه د بیرغونو ارزښت په نړۍ کې ورس په ورس څه چې د انټرنیټ له امله ثانیه په ثانیه زیاتی شي. بیرغونه تر ډیره کلتوري ارزښت لري. په نړۍ کې په خو هم ولسونو بیرغونو ته ارزښت ورکوه، خو هر څومره چې د هیوادونو ترمنځ اړیکې پراخ شوي دي د بیرغونو ارزښت زیات شوی دی. کله چې له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته د 1945 کال د اپریل په 15 د نړۍ د 500 هیوادونو استازو د امریکا د متحد ایالتونو په سان فرانسیسکو کې غونډه وکړه او د ملګرو ملتونو چارټر یې رامنځته کړ، تقریبا د ټولو بیرغونو ولسی ارزښت نړیوال شو او دا ارزښت کال په کال پسې زیات شوی دی. که سفارتونه بی ملی بیرخونه پکی رپلیشه، که ده اولمپیک لوبی بی ملی بیرخونه پکی رپلیشه، حتی یو یو لوبغاړی په نړیوالو لوبو کې په یو ډول د خپل ملي بیرغ نقشه له ځان سره لیشتوي، لکه د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي چې په نړیوالو لوبو کې کله ناکله داسې دستکش پلاسوي چې درې رنګ لري، تور، سور او زرغون. دا نقشې ټکنالوژي ته هم انتقال شوي دي. د فیسبوک په ایموجیانو کې هم درې رنګه بیرغ شته، د ګوګل په پاڼو کې هم د افغانستان درې رنګه بیرغونه شته. که څوک اوس بیرغ بدلوي ورته سخته کیږي، دومره سخته کیږي چې امکانات یې له منځه ځي، ځکه چې د انټرنیټ په میلیونونو پاڼې به څرنګه پاکوي، د فیسبوک کمپنۍ ته به څرنګه خبر ورکوي چې دا درې رنګه بیرغ د افغانستان نه دی، دا پاک کړه. په نړیوالو ښوونځیو کې به د خپل هیواد بیرغ څرنګه بدلوي، په نړیوالو کتابتونونو کې به دا درې رنګه بیرغ څرنګه بدلېشي. د بیرغ رنګونه نن سبا د انټرنیټ له برکته په داسې رنګونو بدل شوي دي لکه د آسمان شین رنګ او د ونو زرغون رنګ. د افغانستان ملي بیرغ تور، سور، زرغون د تیرو نشتې سلو کلونو په ترڅ کې څو ځله بدل شوی دی. دا بیرغ لومړی ځل د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت په 1908 کال کې د لوی جرګې له لوري تصویب شو. د دې بیرغ رنګ د حبیب الله خان کلکاني په وخت بدل شو، خو د ده د نه میاشتنۍ واکمنۍ په وروستیو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. د نادر خان د پادشاهۍ په وخت پخوانی بیرغ په هر ګوره پیده، او د ظاهر شاه د پادشاهۍ په وخت هم بیرغ درې رنګه و. د سردار محمد داود د جمهوریت په وخت هم بیرغ درې رنګه لرل، او بیا د خلق دیموکراتیک جمهوریت په وخت د بیرغ رنګ بدل شو، چې د خلقیانو او پرچمیانو د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې بیرته بیرغ درې رنګه شو. په نویمو میلادي کلونو کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جهادي تنظیمونو بیرغ رپیده، خو د طالبانو د لومړي واکمنۍ تر سقوط وروسته بیرته پخوانی بیرغ رسمي شو. او اوس چې بیا طالبان واکمنان شوي دي، دوی درې رنګه بیرغونه غونډ کړي دي او سپین بیرغ یې د هغه په ځای ځوړند کړی دی. طالبانو چې کله د 2020 کال په اګست کې کابل ونیو، په پیل کې وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نافذ دی، چې په هغه کې د افغانستان بیرغ درې رنګه، تور، سور او زرغون دی، خو تر دې دمه طالبانو خپل اساسي قانون نه دی تدوین کړی. سوال دا دی چې په نوره نړۍ کې په پیړیو کې بیرغونه نه بدلی شي، په افغانستان کې ولې بیرغونه د بیلابیلو نظامونو له واکمنېدو سره رنګ بدلوي او بیا وروسته بیرته واکمنان پخواني بیرغ ته مخه کوي؟ د کابل پوهنتون د استاد محمود مرهون نظر می اخیسته دی.
نظامونه معمولا له ځان سره چې وخت خلک راځي، هغه د کوم سیاسي حرکت، سیاسي تنظیم او کوم بل لار راځي، نو معلوم دار خبره د چاغي خپل بیرغونه او خپل مرامونه او خپل اهداف لري. ولې ځینې بیرغونه داسې دي چې هغه د ملتونو بیرغ دی؟ د افغانستان تور، سور، زرغون بیرغ دا د افغانستان د ملت بیرغ دی چې په 13 کال کې هم قرباني ورکړې دي، هم پر دا وینه توی سوی ده، او هم 100 کال کې دا بیرغ دی قرباني دی، او دا بیرغ ساتي. حکومتونه لنډمهاله توګه خپل بیرغونه له ځان سره راوړي، ولې هغه ځکه به قانمو می چې هغه د ملت په خوښه نه وي. ملتونو په پرلپسې توګه په افغانستان کې د بیلابیلو لوی جرګو له لارې چې هغه که د غازی امان الله خان د دورې څخه راواخو، د وروستي رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی تر دورې پورې ټولو ولسونو، هم د پارلمان، هم د لوی جرګو، هم د قانون د له لارې څخه دا شی تصویب کړی دی چې تور، سور، زرغون بیرغ چې شاته خاصه محتوا لري، او ورسره په څنګ کې په دې بیرغ کې هغه نشان پاره کې منبر دی او محراب دی او الله اکبر دی، او سره په څنګ کې د افغانستان د زراعت نقشه چې وګی دی، یا د غنمو هغه د وژو دوا کار دی چې هغه د یو اړخ څخه د احمد شاه بابا په تاج کې د ایشودلو، چې د احمد شاه بابا په تاج کې صابر شاه هغه وژو کښې شول، د هغه سره هم ارتباط لري. د افغانستان د زراعت تور سره دا یو جامع بیرغ دی چې ملت قبول کړی دی، ملت یې پاله او ملت یې ساتي. ولې حکومتونه معمولا د خپل زور د شولو لپاره یا د خپل
مرهون صاحب او بخشی دلته خبره داده سی دا تاسو ول چخپل زور شکارکی جنی واکمنان بیرغ لاری څنګ زور شکارکی؟ بیرغ خو یو سمبول دی، چې تور، څه سور، څه شین، څه بل رنگ. او بل ورته یو بل خبره هم ده، اوس مثلا دغه درې رنګه بیرغ چې په خواله رسنیو کې ورته وګورو، ډیرو زیاتو افغانانو د ملی بیرغ ورس په فیسبوکونو، په ټویټرونو کې او له دغو لارو دا ورځ لمانځلې ده. نو ولې باید واکمنان له خپلو خلکو سره سم ګام واخلي؟
معمولا انسانان په نمونو په دغو باندې نه پیژندل کېږي، بلکې په سمبولیک توګه معرفي کېږي. په هغه سمبولونو کې ځینې نشانونه دي، ځینې بیرغونه دي. بیرغ له هغه وخته چې راپیل شوی دی، د یو چا دا عظمت نښې په توګه چې دا یې نښه ده چې دا شی ستا دا موجود دی د هغه په توګه استفاده کیږي. نو دوی معمولا دغه سیاست مداران ضعیفې نقطې په ډیر قوت سره مطرح کوي چې بیا په خپل مخالف لوري باندې دا ضعیفې نقطې ومني، هغه خپل قوي غوښتنې بیا په هغه رقم ثابت.
نو کله هم واکمنو دې ته پام نه دی کړی چې مثلا په دې تیرو سلو کلونو کې چې هر چا بیرغ بدل کړی ده بیرته همغه درې رنګه بیرغ راغلی دی، نو ولې بدلی؟
معمولا ملتونه خپل ځان ته ځینې سمبولونه ډېر جدي نیسي چې په هغو کې یو له دغه بیرغونو څخه دی. تاسې لیدلی دي چا چې د دغه بیرغ مخالفت کړی دی خلکو نه یوازې دا چې هغوی بیرغ یې بدل کړی بلکې هغوی یې بدل کړی دی. دا که هر نظام و چې د دې هڅه یې وکړه چې د ملت دغه دغه سبغه ځینې واخلي هغه وایه نه خستلی شوی بلکې د خپلو ورکېدو سبب یې سو. نو زه لاندې دې ته راګرځم چې د افغانستان درې رنګه بیرغ تور سور او زرغون دا د دې ملت بیرغ دی. هر حکومت چې راځي، هر حاکمیت چې راځي، هر واکمن چې راځي، هر سیاست مدار چې راځي، هغه نسی کولای چې د ملتونو اراده بدله کړي.
تیره اونۍ د زمري په ومه د افغانستان درې رنګه بیرغ په خواله رسنیو کې تجلیل شو. ډیرو لوستو افغانانو په فیسبوکونو کې خپل پروفایلونه درې رنګه کړل، جنو له خپلو لیکنو سره درې رنګه بیرغ کې شو، جنو د بیرغ عکسونه خپاره کړل او په بهرنیو هیوادو کې ځای ځای غونډې جوړې شوې. له دې غونډو څخه یو هم په واشنگتن ډی سي کې و چې په یو پارک کې افغانان راغونډ شوي وو او د دې ورځې په ویاړې اتڼ وکړ. په دې اتڼ کې ځینو ځوانانو خپل بارخوګان درې رنګ رنګولي وو، ماشومانو بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او ځینو بیا د موټرو پر بانټونو بیرغونه نصب کړي وو. ورته ځینې وړې او لوی غونډې د امریکا د متحده ایالاتونو په بیلابیلو برخو کې جوړې شوې او د اروپا په یو شمېر ښارونو کې هم افغانانو د بیرغ لپاره د بیرغ د ملي ورځې په مناسبت غونډې جوړې کړې. د بیرغ ملي ورځ جنو افغان سندرغاړو په سندرو تجلیل کړه. میرخان مقوره شغلی مقوری د بیرغ پورز دا سندره د یوټیوب او خواله رسنیو له لارې خبره کړه. بل پیشندل شوی سندرغاړي جاوید امیرخیل هم د بیرغ د ملي ورځې په ویاړ د سمری په ومه خپل نوې سندره خبره کړه.
رنگا پہرا گدا وغانا نو دے ممبئی بیا وطن کوڑو دا باتورا نو دے رنگا پہرا
د افغانستان ملی بیرغ ته په تیرو نشتې سلو کلونو کې ګڼ شیرونه ویل شوی دي. یو شاعر وایي د قام عزت ملی بیرغ ولسی پاتې ملی بیرغ تل دې چلیږي تل دې رپیږي تل دې وچتی ملی بیرغ.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د جولای په 13مه د ادب غنو مینوالو داسې څوک په خاله رسنیو کې وستایا چې نه مقام لري نه پیسې خو خپل قوم ته خپل وینه ورکړي. لکه یو شاعر چوي د شاهانو ورکلال او جواهر وی د ادب د خاوندانو د سر ویني. د شنبې پورس په فیسبوک کې افغانانو استاد شاعر پیر محمد کاروان وسته د شغلي کاروان څخه به واورو چې تر دې ستایونو ورسته څه احساس کاوه.
الله چې ما خدای احساس وکړو چې دا خلک ژوندۍ خلک دي، دا خلک په مینه باندې پويږي، دا خلک په هنر او په خلا باندې پويږي او دا خلک هر څومره سخت بس شرایط هم وي هغه د هنر قدر هم ورسره ده. زما د غریب او زما د عجز دومره قدر وکړو نو د نویو هنرونو خو به دوی ډېر قدر وکړي. نو دا معنی چې دا خلک انشاءالله چې د ژوند له هر پړاو له هر مشکل سره دوی یعنې په مینه مقابله کولی شي او دوی د یو ښه ژوند د یو ښه وطن د یوې ښه ژبې د یو ښه هنر هغه مینان دي او د دوی دغه مینه به انشاءالله رنګ راوړي. او ما ته یې خپله هم داسې روحیه راکړه چې یعنې که زه ډېر زړه ماتې هم ومه زما په زړه کښې دغسې د امید او د مینې زوی وکړل چې زه به نورو لفظونو ته نورو جملو نورو کلمو نورو خیالونو فکرونو ته هم تر خپله وسه د شعر رنګ ورکومه د هنر رنګ به ورکومه. نو ما دپاره دا د دوی دغه مینه چې دا دغه ډېر لویه دنیا ده او ډېر لوی ارزښت لري او دا هېوادونه او ملتونه همدغسې په مینه باندې په اخلاص باندې په صمیمیت باندې جوړېږي چې د کرکې د نفرتونو د بدرنګیو مخه پې نیوی کېږي. ورو ورو هغه خلک داسې د یو ښه قوي ملت په شکل باندې بیا راټولېدای شي. یعنې دغه د ښه ملت د جوړېدو دپاره ښې ژبې د ښه هنر او د انساني پایونو دپاره یوه زرینه دروازه یې بولم.
کاروان صاحب که دې بل اړخ ته دې ته راشم، سوریایی فرانسوی فیلسوف ادونیس درې کاله مخکې د نړۍ څه باندې سلو لویو کسانو یعنی سترو لیکوالو او مفکرانو دغو آنلاین وستایه. بیا دله د فرانسې له مونټي کارلو راډیو سره خبرې کولې، دا خبرې ما اورېدې. ده وویل وای اوس یې کار راته سخته کو ځکه زه بیا مجبور یم چې ډېر دقت وکم ډېر پام وکم چې د خلکو دا مینه بیرته په ځای کړم. دغه تشویش خو بیا در سره زیات کړی نه یي چې تر دې وروسته که څه لیکئ مهرباني؟
هو دا اندېښنه خو خامخا شته، دغه اندېښنه خو ځکه شته چې دوی ما سره مینه وکړه زه په دې باندې باور لرم په دې باندې عقیده لرم چې خپله د زموږ په ژبه کښې په دې پښتو ژبه کښې دومره لویې لویې درنې سټې شته دي چې هغه ډېر لوی دي ډېر عظیم دي. خو دا چې زما نه پوهېږم په کوم لېونتوب په کومه مینه په کوم احساس باندې دوی دا مینه راکړه وینازولم دا طبعاً دا ډېره لویه ګرانه خبره ده. خو بیا توکل په خدای داسې دا چې دغه مینه چې ده دا نو بیا نو په غرونو په رغونو کښې داسې نو ورکې لارې هم را پیدا کوي. نو د دوی په د مینې په قوت به زه خپل ځان ته تسلي ورکوم که نه دا ډېره ګرانه خبره ده واقعا، ځکه دغه کله کله ګمنامي هم یو نعمت شي سړي دپاره. خو چې د ډېرو خلکو ورپام شي نو بیا که چېرې په احتیاط ګامونه اخلي نو دغه هنر چې دی دغه په احتیاط کښې هم خرابېږي. او که چېرې ډېر داسې لېوني ګامونه واخلي کېدای شي بیا هم د مداره ووځي. خو بیا به هم زه ستاسو او د اورېدونکو د لوستونکو د دې په پار باندې په خپل زړه کښې یوه داسې صمیمانه او احساس او جذبه را پیدا کومه چې ډېر خراب نه شم پکې په اصطلاح باندې.
کاروان صاحب، شاعر حساس وي او دا حساس توپ خو که چېرته یوه وړه خبره هم داسې څوک څنګ زنه کژه وکړي ممکن په شاعر باندې بد تاثیر وکړي، لیکن ډېرې خبرې سه مثبتې وي نو دا خو بیا بېرته لیکلو ته هم شاعر ډېر وهڅوي. د جولای له دېرشمې را وروسته مو شعر لیکلی
چې تېر کال هم دغه ورځ چې یاده شوې وه خلک هم ځکه چې موږ ته د خو د خپلې ټولنې رنګ راته معلوم دی دا په اصطلاح په ډلو ویشل شوې ده په سلیقو ویشل شوې ده په ذایقو ویشل شوې ده د هر چا مختلفې ذایقې دي د هر چا کېدای شي خپله مینه او خپل مینان وي یعنې په دې باندې پوهېږم. خو بیا داسې خبره ده چې هغه د پښتانه متل کوي وایي د ژرم د سل عیبونه دي خو ټول په اوبو پټ دي. نو دغه زموږ د ټولنې که عیبونه یې بولي او که واقعا هغه عیبونه یې هم په ما کښې کوم نیمګړتیا عیب وي او ځینې خلک په اصطلاح باندې هغه ته د نورو هغه د مینې په نظر نه وګوري خو بیا دغه د ډېرو مینه داسې ده لکه د سر د اوبو د اوبو خبره نو د ژرم د سل عیبونه په اوبو باندې پټېږي. نو ستاسو په خبره باندې دغه ډېر خلک چې مینه کوي او ډېر خلک چې دې ته په اصطلاح باندې ما سره مینه وکړه یا د زما څنه څه هنر یې وسایلو که یو نیم په کښې زما د سلیقې زما د ذایقې او زما د هنر اصطلاح مخالف هم وي نو په هغه ډېرو رنګونو کښې یو نیم رنګ بیا پټ شي.
نو کاروان صاحب، طبیعي خبره ده چې ټول کسان خو یو ډول هنر نه ستایي، لیکن ستاسو په برخه کې بیا هم اکثریت ستاسو ستاینه کړې ده او ډېرې لویې برخې خصوصا په خواله رسنیو کې. ما دا ویل چې له دې جولای له دېرشمې را وروسته تاسو دې ته هڅول شوي یاستئ چې کوم شعر ولیکئ؟ لیکلی هم دی شعر؟
او دا تر کال هم دا ما ډیر سرنه تر کال هم دا د جولای د درسې نه ورسته د کې دي هم دا اوس نیم کې دي
یعنی خدا کا خبر مهم ده. یعنی خلق باید پوه شي چې خپل درانستای یا درانه بیا نور څه هم ور دوی ته ور کولای شي نور ډالې هم ورته لري.
کار په دمینه خو باید دمینه ډالې چې دم باید په مینا باندې بیا او دمینه رنگم باید اغه بچا باندې څنګه رنگ پرې وته دا نو دې پرې وته دا رنگم باید تر سره کولای شي او خپل هغه د نیمګړتیا او غبار هم باید د مینې په نور باندې ومني.
د شغلي کاروان څخه په مننې د دوی په شخ د دوی یو شعر لرو.
تما تلګه مسکشا چستا بشما بس تما تلګه مسکشا چستا بشما بس يم داسه مرور چدر پخلا بشما بس چستا په بنگړو واوختم شرنګ خو بکوم کته وای چې بس چوپا چوپیا بشم بس یو مړوند چراغ یم ترا نور د معرفت بلېګم بلېګم رڼا بشم بس زړته می په لاس ورغلې سترګې د ساقي فارغ له خم او جام او لمینا بشم بس چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص چې نرا پر خان دې راته خان دې په اخلاص د ډېر خوشاله نه زړه بشم بس زلان دے پا درکیم تا مخت دا غروب و زر را در زما پا هوا بشم بس ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان ملنگیم دا مینے پا کاروان کیم روان چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس چه غیگی تا در ورسم پاچا بشم بس
ولاندې پرې خبرونه کې هم کیسه لرو هم د کیسې نقد.
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د غوزانو ونه د سلانور لنډه کیسه ده. دا کیسه سره اورو بیا پر همدې کیسې د یو لیکل شوي نقد پر رڼا کې د کیسې له لیکوالې اخلي نور سره ژغېدلې.
د غوزانو لویه ونه د کلي په مینځ کې بلاړه وه. دا ونه په ټولو کلیوالو ګرانه وه. ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکۍ یې په ټانګو کې ټالونه اچول. پیغله وسلمه یې به پر دنداسو شونډې سرې کولې. کله به چې دا غوزان پاخه شول، هر دانه به داسې ښکارېده لکه دې لاندې مخلوق ته چې خاندي. کله به چې دا خندا ښکاره شوه، یو سړی چې ملا به کلکه تړلې وه ورپورته شو. کله به ځان هم بیا وی څنګه پوری وتړ لاندې څخه به تا غټ سړی د ماشوم غوندي کوچنی ښکارېده. لده سره با اوګه ډانګ ور سره و د ونی ډکی څنګه بيدا سي پشرک وهلې چې تر لری आवाज اوریدل کېده او له هر شخص سره به د غوزانو تر څنګ شنی پانی او وړي څنګهړ کې هم پرزمک را پری وته. یو ورځ تیز توپان شو، د ونی څنګه لمی وی درنې شوې چې ټس دوی غټي څنګه ترې ماتې شوې. ونه داسې شوه چې د میوې کومه څانګه پکې پاتې نه شوه. اخیر یې څښتن غټ بیخ هم اره کړ او لرګي په بازار کې خرڅ کړل. زه چې ودیدم پلار مې د خوب تخت راته اخیستی و. مور مې د تخت بیه ترې وپوښتله. پلار مې که چې قیمت ډېر لوړ ووایه. مور مې شونډې سره راټولې کړې، او دومره قیمت؟ پلار مې د تخت پر اوږه اوږده لرګي لاس تیر کړ او ومسېده. والي ونې لرګي نه ګوري چې د غوز د ونې دی. زه اوس له خپل کلي له لورې په بل کلي کې واده شوی یم. کله چې په خپل تخت کې ویده شم، د کلي هماغه د غوزانو لویه ونه په خوب کې وینم چې ټانې پکې اچولې وي. ټالې پکې وهم.
دا کیسه چلا نور پخوا آزادی راډیو مجلې ترالې شلې و، بیا چې کله خبره شوه ډاکټر شریفی شریف نقد پرې ولیکه. دا کره کتنه له نقدي اصولو سره سم لیکل شوې ده، داسې چې له صفاتو یې تر وسه وسه ډډه کړي، د کیسې مثبت اړخې له مثالونو سره واضح کړی او تشریح کړی، نقد یې په څو برخو ویشلی، لیکوالې ته یې لارښوونې کړي او د هرې برخې نتیجه یې هم یو ډول بیان کړی ده. دا ډول نقدي لیکنې کمې لرو، نو لیکوال په تیره بیا د زلانور په څیر ځوانې لیکوالي له داسې نقدونو څه زده کولی شي او له دې سره دا ډول نقد څه مرسته کولی شي؟ لاغلی نور څخه به واورو.
د ډاکټر شریف نقد زما د پاره ډیر زیات مهم و، ځکه ډاکټر شریف چې دی یو له هغو د چې په کیسو باندې ډیره ښه پوهیږي، او که چیرې راشم خپل دغه چې په ما باندې څومره تاثیر کړی دی زما په لیکوالۍ باندې. کله چې ما د هغې نقد ولوسته، زه په خپلو کیسو کې ډېرو شیانو ته متوجه شوم. او که چېرې موږ خپلو هغه نقدونو ته راشو چې زموږ په کیسو یا په نور موضوعاتو باندې کېږي، هغه یعنی که په هغو کرکتونو موږ کرکتنه وکړو، هغه به داسې وي چې یا سمی نه دي شوي ډېر زیاتې ځکه یا دوستانه یې یا د همغه لیکوال ټولی بدیانې یا ټولې ښېګڼې اخیستل شوي دي. ډاکټر شریف چې زما په کیسه باندې کرکتنه کړې ده، هغه به زه اس قلم هیره نه کړم، ځکه چې ډاکټر شریف چې زما کیسه له ازادي راډیو اورېدلې وه او بیا پرې کرکتنه وکړه، هغه دغسې موضوعاتو ته متوجه شوم چې زه به په راتلونکي کې که چیرې لیکل کوم، هغه خصوصا د کیسې لیکل وي، زه د ډېر زیاته متوجه وم او دې موضوعاتو ته دغسې کتنه کړې وه چې ما بیخي ورته پام نه و.
تاسو مثال راکولی شئ مثلا کومو شیانو ته تاسو متوجه کړئ دې نقد؟
په دې نقد کې ځینې موضوعات مثلا که زه درته د خپلې کیسې په اړه ووایم، ما غوښتل چې دغه کیسه د غوزانو له ونې سره، یعنی د دې کیسې چې کوم راوي دي دغه کومه یو رقم وښیم، او بیا ځینې واړه موضوعات مثلا کله چې دغه یو سړی ونې ته ورخیږي او ما چې له لاندې دغه سړی د یو ماشوم غوندې ښکارېده، دا بیا ډېر ډېر سمبولیک کتنه ورته کړې ده او ډېر ښه یې راخیستې دي. مثلا نورې ډېرې برخې دي که چېرې اوس زما یاد ته راشي چې ما لوستې وه، بل دغه د غوزانو ونه چې ده مثلا دغه د میوو تشبیه کولی د امیدوارې ښځې سره، دغه راته ډېر جالب و چې او ځینې نور شیان چې زما بیخي ورته پام نه و.
زه به تاسو ته مثلا د یوه جمله ستاسو د کیسې زما مخې ته پرته ده. تاسو لیکئ ماشومانو د ونې نه لاندې ماشومانو ترې لاندې کورګي جوړول، جنکیو یې په څانګو کې ټالونه اچول، پیغلو او زلمیو به پر دنداسه شونډې سرې کولې. ډاکټره شریفه شریف لیکي دلته له همدې جملې سره د کلی د ماشومانو پیغلو او ځوانانو د ژوند پړاوونه وینو چې د ونې له ودې سره برسره کیږي. یعنی کله چې تاسو دا جمله لیکله د شته مو فکر کړیو او کنه؟ ډیر کله لیکوال د لیکلو په وخت داسې مفاهیم ته پام نشي کولای.
نه در د ماتي مخي ادا ونه وکړه د غوتر څنګه دغه شی هم چې زما دي شي ته دومره پام نه یوازې مې وکړل هغه د غوزان ونه انزور کوم چې دغه سی نور مې ډاکټر شریف دغه ډیر زیات خیر اچړلې دي او دغه رات پکې ډیر جالب وو ما دا شی دغه څنګه و راخسته
په عین وخت کې تاسو د یو ځوان کس لیکوال په صفت باندې ممکن لا نقد متاثر شي یعنی کله ناکله نقد په لیکوال باندې یا لیکوال باندې منفی تاثیر هم کوي او حساسیبیه مثلا یو شی ولیکي کېدې شي چې بیا قلم په خطا پی کښ کې چې نه دا سم نشو بیا ولیکي بیا سم نشو او بیا کې سره واخلي د ډاکټر شریفی له نقد وروسته مو کومه کیسه لیکلې ده او داسې ختم په ایستلې دي
و زه نه پوهیږم ما باندې دا بیا بل ډول وزیر ډاکټر شریف دغه نقد ډیر زیاته تشویق کړم او لږه وروسته ما ډیر لیکل کړی دي کیسې به مې یو ډول لیکلي سم ده چې کله وخت په لیکوال باندې سم غیر نه کوي خو زما د پاره ټولم دغه سينو یا په ممکن زما د پاره د ډاکټر شریفی نقد دا سينو ما زه لا تشویق کړم او دغه سي حرکتین یې دغه سي نقدونه په کتاب باندې ډیر زیات مهم دي ما مخکې مې یادونه وکړه چې به زما خو بر خو په هم کتنه کړی چې دغه کیسه ډیره د شي ښه ارزولې ده چې د شي زیاته تشویق کړم چې باید نورې ډیره شي کیسې ولي کوم
د ډاکټر شریف په نقد کې د کوم شی و ستاسو ته ګونګ معلوم شوی بیا واضح نه و درته
نه فکر نه کوم چې ما دې دغه څه کوم څه ته پام شوی یا دې ما په کې لوستي اونګي ټول کیسه ډیره ښه راخستی و او دې
تاسو په دې خپل خبر کې مخکې د ته اشاره وکړه چې افغان لیکوال شکل نقد لیکي نو یا صفاتونو ته مخه کوي او یا عیبونه راسپړي کنه لیکن د ډاکټر شریفی چې تاسو په کیسه د غوزان ونی باندې کوم نقد کړی ده د ټوله قصه سپړلې ده د قصې سمبولونو ته پام کړی ده نورو مفاهیمو ته پام کړی ده ځینې ناقدان دا خبره کوي چې د نورو کرکټونکو په اړه کې څه کرکټون کې ډیر کله هغه شان لیکوال ته ور په ګوته کوي چې د لیکوال خپل ور پام نه وي لیکن پراتون کې کې لیکوال مجبور کوي چې د داستان یا د کیسې لهر کلمې سره بیا حساب وکړي څنګه دغه سی احساس تاسو لدی نقطه ورسته لزان سره پیدا کړی
څومره ښه خبره وو اندغه څه د کرکټن یا د نقد کیږي د همدې لپاره کیږي چې یو لیکوال هغه شیان چې ورته متوجي نه امغه شیان ته متوجي شي کنه او هغه شریف زما ته کیسه ټول ډیره ښه راسپړلې او ډیره ښه نقد یا کرکټن پرې لیکلي وو له سمبولونو را لولې بیا تر هرې برخې پورې دی ډیر ښه راځي او دا غوښته خبره ده ما ډیر شي ان ته پام نه وله کوم څه چې ما یاد ونه مکلی شي په دې نقطه زما ورته پام شو او زه ډیر زیاته وحسه ولما دی وی نوې لیکوالي په هیڅ
د نویو نه د نویو تاسو خو شي کې سیل کې نویو زاړه او ځوانان او ټول لیکوال سی په افغان ټولنې کې سیل کې کوم فکر کړی ډیر کله چې کله لیکوال کې سیل کې مثلا ونه یادوي لیکن دې ته فکر نه وي چې دا ونه په ټوله کې څه کې څه اهمیت لري مثلا غوزان یادوي دې ته فکر نه وي چې په ټوله کې څه کې څه نقش لري ماشومان یادوي فکر نه کوي چې دغه نقد نو ورسته چې کومه کیسه ملوسته ده ورته پام شوی مو نه دي سي ګوره دغه موضوع دلته میز یاد کړی ده نو د خپل ټوله کې څه کې نقش نه لري یعنی دغه څه شانه ته مو پام شوی دي د نورو کیسو په برخه کې
و دغه سې دي زمونږ پښتو کیسو کې زیاتره دغه سې کیسو سره زمخ کیږي مچ یعنی دغه یو خبره ده چې کله مونږ په کیسه کې هر یو شی یا هر یو انزور باندې کوو هغه باید کیسه پوری یا د کیسه کې یو ډیر مهم رول ولري کله مونږ په کې اضافه کوم څه نشو یا راوړل یا اضافه کولای څنګه د کیسه یو مهمه موضوع ده خو مونږ بیا هم غشيري مونږ پښتو کیسو ته راشو اغه دغه شیان په کیسه چې هغه د کیسې په موضوع یا نور دغه پرې هیڅ اړتبات نه لري خو بیا هم لیکوال اخلي چې دا به څه کوم خني او بل دغه خبره ما کولې چې دغه کله چې نقد کیږي یا کله کته نه کیږي دغه نه باید دا کړو شي کنه تاسو نه چې شاید لکه مثلا اغلی شریف زما په سکی دغه یو انتقاد کړی و چې تا کومي دا نوکتي سم نه دراخستي نو دا څنګه چې زه باید په دې خبره خفصه بیا دا یو داسې شی دی چې زه ورته متوجي کړم کنه چې راتلونکي کې زه خلې کول وکړم که خرابې پرخې د کیسې راخستل کیږي او که خیر راخستل کیږي دا د دې لپاره چې راتلونکي کې ورته یو لیکوال کتنه وکي او پام پرې وکي.
یو بل خبر هم ممکن وي، یعنی مثلا که یو څوک تاسو یو کیسه لیکي، زه دې بل وستونکې په صفت باندې تاسو کیسه لولم، یو برخه راته سم ښکار نه سي، نو که دې چې زما نظر سم وي او یا ناسم وي، لیکن زه سره تاسو سره دغه خپل نظر شریکوم، باید په تاسو باندې بد تاثیرونه کې. خو دلته فکر کوم د نقد یو اصول ځینې افغانان نه مراتوي. د نقد په اصولو کې څو شان مهمه دي. یو دا مهمه ده چې له صفاتو به ډډه کوو. که زه ووایم چې ځلا نور بهترینه کیسه لیکي، بهترین اسمانا نه لري، لیکن که چیرته زه د ډاکټر شریفي په شکل باندې راوسپړم کیسه، بیا مفهوم پیدا کوي. که زه ووایم چې ځلا نور هیڅ شکیسه نه لیکي، دا هم هیڅ معنا نه لري تر هغه پورې چې زه دراونه سپړم. بل په نقد کې صفاتو ته مخه کوو، عینن د شو بدتر څنګ کرکټر ډیر شان زور کړی ده، یعنی څه؟ خو وایې چې کرکټر ونې ته ختلی دی او دا ونه له پورته لاندې خلکو ته ګوري، او ونه یې ځکه راخیستې ده لکه ډاکټر شریفي چې دا نقد کې هغه کړی دی، لکه دا دی به مور په صفت باندې، دی به انجلۍ په صفت باندې دغه مفهوم افاده کوي. یعنی کیسه باید په نقد کې راوس پړو، کې راوس پړو شاید په لیکوال هم په تاثیرونه کې. څنګه ځلا جانې؟
و ترخه خبره ده زمونږ کچيري مونږ خپل کرکټونو تراشو، زمونږ کرکټنې په امغه اثر نه یي په لیکوالي کنه، او دغه باید بیلی مونږ چې کله هم کرکټنه کوو هغه باید په کیسي نه په ځلای.
دا ډیره پخه خبره ده. د عربي ژبې د لبنان یو ډیر مشهور کرکټون کې دی میخائیل نایمه، هغه د غلبیل په نوم د نقد ډیر پند کتاب لري. په دې کې دی وای کله چې یو اثر باندې نقد کوو، لیکوال باید د غلبیل ته وروانه چوو، کنه بیا غلبیل شکیږي. اثر باید ورته واچو، اثر ورواچو، او د اثر هغه شو بد وچنو، نو بیا دې ته نقد وای. دا ستاسو خبرې په تایید مې دا خبره کوله، مهرباني خپل خبرو ته ادامه ورکړئ.
و ما غوښتلم دا ووایم د ډاکټر شریف یو مهمه برخه دا چې دې زما کیسه نکړي او یا زما کیسه ته څه نه کړي. و مونږ زیاتره د کرکټن یا نقصونه ځکه ناکامه یو چې مونږ په یو لیکوال او یو اصل لیکون کې باندې د کوم لکه څنګه چې تاسو مخ کې وته یادونه وکړه، کنه چې مثلا وایي چې زلا حقیقي لیکي، څنګه بیا په زلا باندې کرکټن سو نه د زلا په کیسه باندې. وانه د زمونږ عموم کې تاسو یو دغه دی په افغانستان کې چې دوی په اثر باندې نه بلکې په لیکوال باندې نقصي یا کرکټر نه کوي.
له ځلا نور څخه په مننه. د ځوان لیکوال مسعود رښتین د ځان جوړونه په نوم نوی کتاب تازه په کابل کې چاپ شو. د دې اثر په اړه په خپله لمسود رښتین څخور
همدا کتاب طالب شوی دی، 15 صفحې لري او پر درو برخو ویشل شوی دی. موضوعات یې درو برخو ته ځانګړې شوی دی چې پکې ځان جوړونه، چې په لومړي سر کې لږ تفصیلي خبرې پرې شوې دي، او دروا پوهنې اړوند یې په دویمه برخه کې لاندې ویناوي لیکل شوې دي. هو په دریمه برخه کې د ټولنیزو نزاکتو اړوند بحث شوی دی. همدا کتاب د ټولنیز ژوند او ټولنیزو مسایلو ګډ مال دی. توپیر په همدې کې دی چې شاید لګنو اوریدونکو او ویونکو سره پښتنه پیدا شي چې دروا پوهنې په برخه کې زیات شمیر کتابونه لیکل شوی دي. د همدې کتاب ځیرکتیا او ځانګړتیا په همدې کې ده چې د همدې ټولنې د وګړو د فکر، کلتور، عناناتو، اسلامي ثقافت او ارزښتونو په مراد کولو سره جوړ شوی دی.
د مسعود رښتین د ځان جوړونې تر کتاب مخکې دوه ناولونه چاپ شوي وو، یو د رنگ ملت پونم او بل د ملت ارمان پونم.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د دېونه ازادي رادیو د مجله پروګرام مو هم تمرو تر بل خبرونه مو زحمت شي پر خدای سپارم. ورس موشه
یاله نس کوروم دې تشوم ما خودن ا تشوم خودن پیاله نسکوره ونده تشوم خودن نصیب بدل ونده قبل وما خودن نصیب بدل ونده قبل وما خودن پیاله نسکوره ونده تشوم خودن پیاله نسکوره ونده تشوم خودن تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو زندانا نڑاوم دے تیرا وما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خودنا پیالے نسکوراوم دے تشا وما خودنا نصیبا بدلاوم دے قبلا وما خودنا نصیب بدلا اومده قبل وما خودنا پیاله نسکور اومده تشوم خودنا پیاله نسکور اومده تشوم خودنا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگو ما خودنا تندیا مت وندے لگو ما خودنا پیالے 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 نسکور وم تشو ما خودنا پیاله نسکور و متشو و مخدنا تشو و متشو 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 و متشو و مخدنا خدنا خدنا خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات اومده لگو ما خودنا تندیا مات اومده لگو ما خودنا چهار میرا تزما ستا جلوا پک بلگی دیار دی تصویر خالا ہیرو من خود نہ ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو ہیرو من ہیرو من خود نہ ہیرو من ہیرو من ہیرو
خدنا 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 دیار د تصویر خاله هیرو ما خودنا پیاله